چې بریم د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هر کله کوم ازبکستان وای د افغانستان له لوري پرون 15 توغندي د دې هیواد په جنوب ختیځ کې پر یوه سرحدي ښارګوټي وشتل شوي دي، خو مرشوبله نه ده اړولې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا دغه توغندي په ترنس ښار کې لګېدلي او څلور کورونو ته یې څه زیان اړولی دی. د وزارت ویلي چې چارواکي له افغان لوري سره د دې پېښې په اړه څېړنه کوي چې علت یې معلوم کړي. د هغو راپورونو په اړه چې ویل شوي، له دغې پېښې وروسته د ازبکستان جنګي الوتکې پورته شوي. د ازبکستان چارواکو رسما څه نه دي ویلي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې ارتباط څه نه دي ویلي. ترکیه له 380 زیات نور افغان کډوال له خپلې خاورې باسي. د ترکیې د اناتولیا رسمي خبري اژانس راپور له مخې 330 افغان کډوال د دې هیواد چارواکو استانبول ته لیږدولي چې له هغه ځایه افغانستان ته واستوي. دغه افغان کډوال د ترکیې په ادرینه ښار کې نیول شوي دي. راپور د چارواکو په وینا څرګندوي چې دغو افغانانو په دغه ښار کې ژوند کاوه، خو د اوسېدو لپاره یې قانوني اسناد نه لرل، نو بیرته افغانستان ته استول کیږي. ترکیه په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د سور په میاشت کې 220 افغانان ایستلي وو، او هغه مهال یې ویلي وو چې له غیر قانوني کډوالو سره به جدي چلند کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د کندهار ولایت په اعظم کلا کې د یو روغتیایي مرکز د پرانیستلو خبر ورکړ. دغه کمشنرۍ په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه روغتیایي مرکز به 4300 بېځایه شویو کورنیو ته روغتیایي خدمات سرته ورسوي. UNHCR ویلی چې دا مرکز په سولري یا المریز برېښنا سمبال دی چې ناروغانو ته ښه امکانات برابروي. د افغانستان بانک وړي چې نن $10 ملیون د دعوت طلبۍ له لارې وپلوري. د بانک په خپله ټویټر پاڼه کې له سوداګریزو بانکونو او د صرافي او د پولي خدمتونو له شرکتونو څخه چې په شرایطو برابر وي غوښتنه کړې چې په دې دعوت طلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک له 2 میاشتو رئیسې د افغانیو د ارزښت ثابت ساتلو لپاره هر میاشت 2 ځلې په $1 ملیون لیلاموي. پاکستان پرون ویل چې یو تن پر چینایي استادانو په وروستي ځانوژونکي حمله کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. پولیسو تورن کس دادبخش ښودلی او ویلي دي چې هغه په خپل جرم اعتراف کړی دی. د کراچۍ په پوهنتون کې په 13 اپریل میاشت کې په انتحاري حمله کې د دې پوهنتون 3 چینایي استادان ووژل شول. پاکستاني چارواکو ویلي وو چې دغه برید یوې ښځې کړی دی. د بلوچستان ازادي بخښونکي غورځنګ د دغه برید مسؤلیت اخیستی دی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د پکتیکا او خوست سلسلو اخیسی
له زلزلې نه وروسته رواني مشکلات په ساحه کې ډېر سوي دي او زیات متضرر شوي دي. هغه خځې دي
د رواني تاثیراتو ته ملګرو ملتو اندېښنه ښکاره کړې ده. وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. د لوی اختر له رانږدې کېدو سره په افغانستان کې د څارویو بیې لوړې شوې دي.
ډېر پاس دی چې پروس کال ارزانو څه کال ګران دی. یو انسان ارزانه دی، نور څه ګران دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د اوکراین په ختیځ کې له یوه شاره د ملکیانو د ایستلو له غوښتنې خبرو، او د دې خپرونې لویه برخه ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته بېله شوې ده، چې هم پکې کیسه لرو، هم پر کیسې خبرې او هم شعر.
په لوی پارک کې د دې ښار کار روان دی. سړی چیرته او د کومې ونې لاندې ستړی جسم خپل هوا کې.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتو یو مرستندوی اداره وی په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وروستۍ سلسلې د امیندوارۍ په شرایطو برابرۍ په زرګونو ښځې اغېزمنې کړې، او په سلګونو یې چې د امیندوارۍ په وروستیو میاشتو کې دي ډېرو اړینو روغتیایي خدمتونو ته مجبوري کړې دي. د پکتیکا د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي د زلزله ځپلو لپاره یې ثابت او ګرځنده روغتیایي کمپونه جوړ کړي دي چې حامله ښځو ته روغتیایي خدمتونه ترسره کوي. د نسایي ولادي د برخې متخصص ډاکټران وایي چې دغه زلزلې له رواني پلوه پر ښځو، په تیره پر حاملو ښځو بده اغیزه کړې، او ډیرو ته یې سره سیاشور خپګان پیدا شوی چې ممکن د له وخته مخکې سیشون اوان د ماشوم او مور د مړینې سبب شي. نوریاس نوري راپور لري.
د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیا اداره وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وروستۍ مرګونې زلزلې د امیندواري په شرایطو برابرې تر نږدې 20,000 پورې ښځې اغېزمنې کړې چې اټکل کېږي 2,000 به یې په اوس وخت کې امیندواري وي. ویب ریلی پاڼې په دې اړه په یو مطلب کې ویلي چې د اټکل له مخې 640 هغه امیندوارې مېرمنې دي چې د ماشوم زیږون ته درې میاشتې پاتې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په وینا دا تر ټولو زیاتې هغه زیانګالې ښځې دي چې باید د امیندوارۍ او زیږون په برخه کې د ژوند ژغورونکي دوامدارو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري. د زیږون په مهال تخصصي روغتیایي خدمتونو او تاسیساتو ته اړتیا لري او هم د اړتیا په صورت کې باید د دوی او هم د زیږیدلې ماشوم عاجل مراقبت وشي. د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیایي ادارې ویلي چې د نورو اړوندو ادارو په مرسته په زلزله ځپلو سیمو کې د ښځو او نجونو لپاره د ژوند ژغورنې 15 ګرځنده بیړني روغتیایي ټیمونه ایجاد کړي چې پکې ښځینه روغتیا پالانې هم شامل دي. د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمت هم دا مني چې په زلزله ځپلو سیمو کې اغېزمنې شوې ښځې په تېره امیندوارې ښځې ډېرو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري، خو دا چې شمېر به یې څومره وي دقیق معلومات نه لري. هغه تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په دواړو زلزله ځپلو ګیانیا او برمل ولسوالیو کې روغتیایي کمپونه ایجاد کړي دي چې پکې ثابت مرکزونه او هم موبایل ټیمونه شامل دي. د هغه په وینا په موبایل ټیمونو کې چې د خلکو کورونو ته ځي د نسایي د برخې قابلګانې هم شته او د خلکو درملنه کوي.
د نسائی ولادی یا ڈیلیوری لپاره په کیمپو کې پوره انتظام ورته لرو. زنانه راځي هلته ولادت ورکوي، کوم خاص مشکل نشته. ولی یو شی چې زه باید ووایم چې مونږ دا سروې تر اوسه پورې نه ده کړې چې څومره زنانه باردار یا حامله وي، خو دا واقعیت او دا ښکاره خبره ده چې له زلزلې نه وروسته رواني مشکلات په ساحه کې ډېر سوي دي او زیات متضرر چې دي هغه ښځې دي.
د نسایي ولادي د برخې متخصص ډاکټران وایي چې دغه زلزلې له رواني پلوه پر ښځو په تېره پر امیندوارو ښځو بد اغېزه کړې او ډېری یې تر سترس یا فشار لاندې دي چې ممکن هغه د له وخته مخکې زیږون او آن د ماشوم او مور د مړینې سبب شي. د نسایي ولادي ناروغیو ډاکټر مریم زدران تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
اغه خزه چې زلزله زپلې او ولادت نږدې دي، د دې لپاره چې هغه استرس لري نو امکان لري چې له وخته مخکې زایمان وکړي. تبندا یو افت زپلې سیمه ده او خزه نشي کولای چې یو روغتیایي مرکز ته لاسرسی ولري. خدای مکړه په ځینو حالتونو کې به د جنین د فوت سبب هم شي او که مرسته ورنه رسیږي د مور د مړینې سبب هم کېدای شي.
د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیایي ادارې په وینا 15 ګرځنده ټیمونه اړمنو ښځو او نجونو ته د بارداري روغتیایي او هم ټولنیز رواني خدمتونه رسوي. 12 قبیلګانې چې دغه ادارې په وروستیو کې روزلي په پکتیکا کې د امیندوارۍ د بیړنۍ پاملرنې په ګډون میندو او نوې زیږیدلو ماشومانو ته د روغتیایي خدمتونو لپاره ګمارل شوي دي. شپږ قبیلګانې د شرنې په ولایتي روغتون کې او شپږ یې اورګون او ګیاني ولسوالیو روغتونونو ته ګمارل شوي دي. وروستۍ مرګونې زلزلې په پکتیکا او خوست کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د وژل شوو کسانو شمېر له زرو زیات ښودل شوی او شاوخوا 3,000 کورونه ویجاړ کړي یا هم زیانمن کړي دي.
د ازادي راډیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په افغانستان کې خلک د اختر په درشل کې د قربانی لپاره د څارویو له نرخونو شکایت لري. مالدار هم شاکی دي، وایي چې سودا یې نه کیږي. زموږ خبریال د کونړ په مرکز اسداباد کې د مالونو منډې ته تللی راپور راکوي.
د 15 کلن محمد غریب پر مخ خولو لارې جوړې کړي، خو بیا هم قربانۍ لپاره د څاروي پیدا کولو کوښښ کوي. وایي څو ورځې کېږي چې د مالونو منډۍ ته راځي، خو نرخونه یې لوړ دي او تر اوسه د څاروي پر اخیستلو نه دی بریالی شوی.
کوشش دا کوم چې ویخ ډېر پاس دی چې پروس کال ارزانو سکال ګران دی. اله ته دا دی چې قیمتي ده، نو هر شی قیمته دی. یو انسان ارزانه دی، نور هر شی ګران دی. کاروبار روک دی. د وطن کې اقتصادي بحران او مشکلات ډېر زیات دي. هغه زیات
په منډۍ کې یوازې محمد غریب نه دی چې څاروي واخیستلو پسې په ټکن د غرمه کې سرګردانه ګرځي، بلکې د هغه په څیر په سلګونو کسان لاله هاند دي څو د لوی اختر قربانۍ لپاره څاروي واخلي. اخلي که څاروي اخستون کې د بای ول لوړوالي او د څاروي ول کموالي شکایت کوي نو په خوا کې څاروي لرون کې بیا ل کمزوري بازار ګیلمن دي د دوی په خبره چې په تیرو کلونو کې بازار خو د ورځې به ضرور دوا یا درې څاروي خرڅول خو اوس په درې ورځو کې یو هم نه دی پلورلې 50 کلن رحمت جان د شګل ولسوالۍ له شینکوړک څخه څاروي راوستي څو یې وپلوري او یو څو افغانۍ پکې وګټي خو وایي څه کالې بازار ډېر سوړ دی
دلته چې مال لاول روژانه مال نه خرڅېږي ریټونه نشته مخکې به هم چې مال لاوستو په ډېر په خرېر باندې به ووتو او تون به خرڅېده اوس مال لاولو ناستې وو ډوډۍ حساب کتاب خرچې رامنډ راځي د ګاډو خرچې راځي دا طرف کله دې طرف منډه یعنې رامن دوه کره ترې راځي مال څوک ناخلي په نیم ریټ هم نه کوي
د دوی په وینا چې د خلکو بېروزګاري خالی جبونه وچکالی د خوراکي او نورو توکو بای او لوړوالی د څارویو پر بازار هم بد اغیزه کړی ده دوی له حکومت غواړي چې خلکو ته د کاروبار پیدا کول لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي څو بیرته په هیواد کې اقتصادي څرخ پر خوځښت راشي او د خلکو ژوند ښه شي په کونړ کې چارواکي بیوای په هیواد کې روانه وچکالی په بې وخته واورو کې د زرګونو څارویو تلف کېدل او په هیواد کې شته اقتصادي ستونزې څاروي پلورونکي او اخستونکي مشکلاتو سره مخ کړي دي د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
حیواناتو د ګرانۍ خو یو سبب دا هم کېدلی شي چې څه کاله وچکالي وه بارانونه نه وو د خلکو فصلونه ونه شو نو په دې خاطر باندې اکثره مالونه خلکو په هغې وخت کې خرڅ کړي وو دغه ګرانۍ ده نو هر یو جنس چې څومره دی دا ګران شوی دی نو په هغې وجه باندې حیوانات هم ګران شوي دي
هغه وایي مشران هڅې کوي چې په هیواد کې اوسنۍ اقتصادي ستونزې هوارې او خلکو ته د کاروبار زمینه برابره کړي په افغانستان کې رامنځته شوي سیاسي بدلون که لسګونه زره کسان بې دندو کړل نو ورسره وچکالۍ زلزلې بې وخته واورو او د اقلیم بدلون هم خلک سخت وځپل
د اوکراین په دونیتس کې چارواکو پرون له ولسي خلکو وغوښتل چې له ختیځ ښار سولیانسک څخه ووځي دغه غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې په دې ښار کې یو لوی سوداګریز مرکز په یوه برید کې په نښه شو نوریاس نوري راپور لري
د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک د سیمې والي پاولو کریلینکو تېره ورځ له ملکي وګړو وغوښتل چې له سلویانسک ښار څخه ووځي او ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي هغه ویلي چې دغه پرېکړه یې وروسته له هغې کړې چې پر یوه لوی سوداګریز مرکز د روسیې د توپچي ځواکونو په بریدونو کې دوه تنه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي د دونیسک والي دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو هم خپره کړې چې پکې ښکاري له دغه مرکز څخه تور لګی پورته کیږي او اتفاقیه هڅه کوي چې لګېدلی اور مړ کړي د هغه له دا سره سم روسي ځواکونه په قصدي توګه پر هغو ځایونو بریدونه کوي چې ملکیان پکې راټولیږي د کریلینکو په خبره د روسیې تروریستي دولت باید عدالت ته راکاږل شي پر سلویانسک دغه بریدونه وروسته له هغې کېږي چې اوکراینی ځواکونو پرون د دې سیمې په هغو ښارونو کې نوې دفاعي مورچلې جوړې کړې چې تر اوسه پرې کنټرول لري اوکراینی ځواکونه په دونیتسک کې د دفاع لپاره ځان وروسته له هغې پیاوړی کوي چې د لوهانسک د سیمې له وروستي لوی ښار لیسچانسک څخه په شاشولو روسي ځواکونو پرې ولکه ټینګه کړه روسیه دا کړې چې په دې سره د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمه بشپړ تر کنټرول لاندې راوستې ده خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ژمنه کړې چې له لاسه وتلې سیمې به بیرته ونیسي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تېرې دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې روسي ځواکونه باید په ټوله دونیتسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکړي او لکه د لوهانسک په څیر دا سیمه هم باید په بشپړه توګه تر کنټرول لاندې راولي د بلې خوا د بریتانیا پوځي استخباراتو ویلي چې د دونباس لپاره روسي ځواکونو جګړه په دې ډول مخته وړي چې پرمختګ یې ورو او ښارونه د توپونو او توغندیو په بریدونو سره په کنډوالو بدل کړي چې په یقین د دونسک جګړه به هم په همدې ډول مخته یوسي
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم سلامونه په کابل کې د بهیر غونډه پیل شو.
افغان ادبي بهیر یو ډیر خوږ، رنگین، میناناک او له ښکلا ډک حرکت دی.
د داستان لیکونکي نصیر احمد احمدی لومړی تلین راورسید. د لیکوال عبدالکریم پتنګ لپاره ستاین غونډه جوړه شوه.
کله چې پتنګ صاحب ته د اطلاعات کلتور ریاست وسپارل شو، رادیوګانې جوړې شوې، د خوست تلویزیون جوړ شو، ودانۍ ورته جوړه شوه، اطلاعات کلتور ریاست ته ودانۍ جوړه شوه.
شعر لرو.
په لوی پارک کې د دې ښار کار روان دی، سړی چیرته او د کومې ونې لاندې ستړی جسم خپل هوار کې.
کیسه هم لرو.
زیرچا کی خړ اوږده کالی ځان کې وو، لاسونه شاته نیولي وو.
که د دې مجلې تر اخره را سره وي نور مطالب هم واوري. د افغان ادبي بهیر غونډې یو وار بیا په کابل کې پیل شوې. دا بهیر چې له نږدې درېو لسیزو راهیسې د افغانستان دننه او په مهاجرت کې په پښتونخوا کې روان و، له څه مودې راهیسې غونډې د سیاسي بدلون او کرونا وبا له امله ځنډېدلې وې. د دې غونډې په اړه د همایون هیواد راپور د استاد آصف سمیم په څرګندونو پیلېږي چې د دې بهیر بیا پیلېدو ته خوشحاله دی.
دلته د افغان ادبي بهیر د بیا پیل لومړنۍ ناسته ده چې لیکوال استاد محمد آصف سمیم پکې خبرې کوي. د استاد سمیم په وینا افغان ادبي بهیر له تیرو 28 کلونو راهیسې د پښتو ادب خدمت کوي او هیله من دی چې ځوانان دې خدمت ته دوام ورکړي. د افغان ادبي بهیر غونډې له څه مودې راهیسې د کورونا او ورپسې د سیاسي تحولاتو له امله نه کېدې، خو اوس د دې بهیر غړو تکل کړی چې له دې وروسته به د پخوا په څیر هره جمعه په کابل کې غونډې کوي. د افغان ادبي بهیر غړی او د بهیر د بیا پیل د لومړنۍ ناستې ګډونوال رضوان الله اوبرنګ وایي:
له نیکمرغه د چنګاښ پر لسمه د بهیروالو ملګرو په ګډه هڅه د افغان ادبي بهیر غونډې بیا پیل شوې. لومړۍ غونډه مو ترسره کړه. غونډه د پخوا په څیر او دا چې له لوی ځنډ وروسته وه ډېره پرجوش او ښکلې وه.
د افغان ادبي بهیر د بنسټ ایښودونکو له ډلې مشهور شاعر پیر محمد کاروان په اوسنیو شرایطو کې د بهیر د غونډو بیا پیل یو نیک اقدام ګڼي. هغه وایي بهیر مخکې هم د ښکلا او هنر لمنه نیولې وه او اوس به هم دا کار کوي.
زما په خیال افغان ادبي بهیر په افغان ادب کې یو ډېر خوږ، رنگین، میناناک او له ښکلا ډک حرکت دی چې له پیله یې د افغان ادب په تیره د پښتو ادب لارویانو ته نوې زرغونې او ګلورینې دروازې پرانستې دي. افغان ادبي بهیر د هجرت په دوران کې هم د ښکلا او هنر لمنه نیولې. په تیر شل کلن دور کې هم او دا د نن سبا هم نیسي. که افغان ادبي بهیر همداسې په مینه او اخلاص له هنر او له ادب سره همګامه وو، د پښتو ژبې د روانو زمانو نسلونو ته به هم د ذوق او ښکلا زرین لاسونه ور وغځوي انشاءالله.
په وروستیو کې ادبي غونډې په دې خاطر پیکه شوې وې چې ځینو شاعرانو او لیکوالو د زده کولو لپاره په کتابونو او نورو ته د خبرو رسولو لپاره په ټولنیزو شبکو او ویبپاڼو بسنه وکړه. خو شاعر او د افغان ادبي بهیر غړی مولوی محمد علیم بسمل وایي زده کړه یوازې په کتابونو کې نه کیږي، بلکې د هر مسلک له کسانو سره په ناسته کې هم ډیر څه زده کیږي.
مولانا الیاس رحمت الله علیه فرمایلی دی سی دی دین یو برخه په کتابونو کې نه زده کیږي، دغه برخه د خو خلکو سره په ناستو ولاړو کې حاصلیږي. نو د ما په نظر دا خبره عمومي ده، په ټولو علومو کې د هغو علومو د رجالو سره ناستو ولاړو ضروري ده. نو د ادبي بهیرونو یوه ګټه همدغه ده. بل افغان ادبي بهیر، افغان ادبي بهیر خو ما له ډېرو استادانو اورېدلی سي، څومره استادان، څومره ژورنالستان، څومره ادیبان افغان ادبي بهیر روزلی دي. هغه پوهنتونونو کې نه دي روزل شوي، په پښتو پوهنتونونو کې.
افغان ادبي بهیر چې له تیرو 28 کلونو راهیسې غونډې کوي، په غونډو کې یې مشاعرې په شعرونو، لنډو کیسو او نورو ادبي ژانرونو کره کتنې او کله ناکله په ادبي موضوعاتو لیکچرونه هم ورکول کیږي.
په کابل کې د افغان ادبي بهیر غونډې یو ځل بیا پیل شوې. نږدې درې اونۍ مخکې مو د ازادي راډیو مجلې په خپرونه کې له مزار شریف راپور درلود چې هلته هم ادبي غونډې پیل شوې دي، خو تاسو له دې ښاره د یوې بلې ادبي هڅې خبر لرو. د بلخ پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پښتو څانګې د مزل په نوم جریده خپره کړه. په دې جریده کې د محصلینو لیکنې خپریږي. د دې میاشتنۍ دیوالي جریدې مسؤول مدیر فرید احمد طوفان وایي مزل د محصلینو لپاره د عملي کار زمینه برابره کړې ده.
د د دې جریدې یو لویه ګټه دا ده چې محصلین دلته عملاً ادبیات تجربه کوي، دلته عملاً د ادبیاتو په ډګر کې ځلیږي، او د دې تر څنګ د دغسې خپرونو مدیریت تجربه کوي، د دغسې خپرونو د چارې پرمخ بیول زده کوي.
بلخ پانتون نږدې 15 کاله مخکې تأسیس شو چې د افغانستان د لویو پانتونونو څخه دی. د دې پانتون د ژبو او ادبیاتو د پانځي د دریم کال محصل سمیول حق بیدار د مزل پرانیستو ته خوښ دی.
دا چې جریده پرانیستله شو پرانیستغونډې وه خوښ یم چې هغه زده کړې چې موږ په تیوریکي ډول کړلي هغه مو په عملي ډګر بدلېږي، زموږ استعداد پکې جوړېږي، زموږ لیکنې پکې ښه کېږي، او آینده لپاره یو ښه راتلونکی هم پکې جوړېږي.
د مزل جریدې مسؤلین ژمنه کوي چې د دې جریدې نورې ګڼې به هم په منظم ډول هره میاشت خپرې شي. داشمنه د پښتو څنګه استاد او د مزل لارښود پوهنیار عزیز الدین یوسفزی هم کوي چې د په نوښت دا جریده پیل شوې ده.
زه خپل محصلینو نه دا تمه لرم چې دغه جریده به خپله دوی پر مخ وړي او همدغسې به جریان لري. کوم محصلین چې فارغیږي دوی به له ځانه وروسته یو بل ټیم مجهز په دې ټولو ځانګړنو باندې تیار ځان سره روزلی او هغوی ته به دا لړۍ سپاري او هغوی به چې فارغیږي همدغسې به دغه لړۍ جریان لري.
په دې تمه چې مزل پیل کړی مزل ونه دروي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د جولای لسمه د هغه افغان لیکوال لومړی کلین سره برابر ده چې په لنډ وخت کې تر بل هر افغان ډیر ناولونه ولیکل. نصیر احمد احمدی تیر کال په کورونا اخته شو او د وڅل وشت کلونو په عمر وفات شو. د ترمنینې نشتې شپارس کاله مخکې د بوډا او د لیوانو پلونه په نوم ناول چاپ کړ او په دې شپارس کلونو کې شپارس ناولونه خپاره شول. وروستی ناول یې د غڼې ځاله په نوم څو ورځې مخکې تر دې خپور شو چې کورونا یې ژوند واخلي. د دې ناول تر چاپ څو اونۍ مخکې په ازادي راډیو مجلې پروګرام کې ورسره شخېدلی وم. شای دا له یوې رسنۍ سره د ده د ژوند وروستۍ مرکه وي. په پیل کې مې دا پوښتنه ترې کړې ده چې د ده د لومړي ناول بوډا او د لیوانو پلونه او وروستي ناول ترمنځ په دې لنډه موده کې چې محدود کلونه کېږي څه توپیر راغلی دی؟
لومړنۍ لیکنو کې یو څو دومره تجربه نه لري. بیا تقریبا 15-16 کاله اوس وتلي دي، خامخا دغه 14 کاله چې وتلي دي نو انسان دومره تجربه اخلي، لیکنه یو څه پخېږي. فرق دې کې راغلی ده چې په هغه وخت کې ما یو خدای غدې د سیمه ایز ژبه مډیر کاروله، هغه د غزنی اصلاحات او د غزنی خبرې وي. خروص بیا تجربه اصلي جو نور دی هم متوجه کوي، خپل مغلی کول متوجه کیږي، نو بیا ورور د غستون ځال کیږي. او بل خبره ده چې پلومین ناول کې هغه فکر کوم چې اصلاحه او اصلاحات مخو هغه مډیر موضوعات راوستي دي. یعنی هغه کتاب باندې شاید څلور سوه 500 مخه کتاب لیکل شوی وای. وروسته بیا دغه په وروستو ناولونو کې بیا هڅه کړې ده چې دغه موضوع وړه کړم.
فکر نه کوي چې د ناول لپاره موضوعات باید پراخ وي تر څو د ناول پلاټ پراخ شي، ځکه له اصولو سره که چېرته په وړې موضوع باندې څوک داستان لیکي تر ډېره پورې هغه په ناولیټ یا په اوږدې لنډې کیسې بدلېږي نه په ناول.
یو خو دغه اوس پخواني دغه پخواني ناول نه دي که نور دنیا ساته باندې موږ فکر وکړو، هغه دغه ناول ناول چې یو څوک یو چا ژوند اته دغه لنډې کیسې ژوند به راخېستی وو، د ماشیان به ول، د اولادونه به ول. اوس فکر کوم اوس دنیا کې همدغه ډېر واړه موضوعات راخلي. واړه موضوعات په دې معنی نه دي چې هغه د لنډې کیسې قالب کې باید جوړ راشي. واړه موضوعات ډېر اړخونه لري. فرض د غرسیو کې ما یو ناول ولیکو د تخال په نوم باندې، سای ډېره وړه ده. یو انجلۍ ده، یو کلیواله جدی ده، دا دوی غریب دي او پلار یې مړ ده. دا راځي فشار کې د یوې پیسېدارې اویا چې کدنې مېرمنې چې هغه ناروغ هم ده دې خدمت کوي. ډېره وړه کیسه ده خو د دې احساسات د هغه شاري او هغه کلیوال ژوند دغه توپیر ځینې نورې خبرې دغه ناول تقریبا اسلامي او شپېته مخه راغلی ده.
دا خبره چې وړه موضوع هم پراخېدای شي دا ممکن سمه وي، لیکن بیا هم د نویو ناولونو او د لنډو کیسو د فرق په برخه کې همدا وایي چې په نوي ناول کې موضوع باید پراخ وي. البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، غډیر زاړه ناولونه خو لا بیل دي چې د داستایوفسکي او ګورکی او دغه کسانو بلکې ټول ژوند به راخیست، لیکن د پلاټ له خاطر ناول باید یو څه سره نور هم پراخ شي. ځینې کسان احمدی صاحب ډیر لیکل کوي لکه تاسو، تاسو دا د پنځلس ناول لیکلی دي. شای هغه کسان چې په لنډ وخت کې ډیر څه لیکي ممکن په کیسو کې ځینې شیان تکرار شي، کرکټرونه تکرار شي، صحنې تکرار شي، مکالمو کې تکرار راشي، دغه احساس تاسو کړی دی؟
خامخا فرضاً ما هغه تېرو ورځو خپل یو پخوانی ناول لوست، نو په هغه کې ځینې دغسې جملې یو پېښه راغلي وه دغه اوسني ناول کې کټ پټ خونه خو تقریبا همغه ورته وله. ما همدغه د بوډا او لیوانو پلونو په ناول کې یو ډیالوګ کارولی و. ته وس مخکې مې یو هندي فلم وکوت، ګوره صف نه پرېږدم، عین همغه ډیالوګ هغه ما خوښوی اوس هم په یادو هر چې ما کارولی و په دغه فلم کې مو همغه خبره دوی راخستې وه، یعنی خبریم سره نږدې اته سره یو ډول
د کرکتونکو په وینا که چېرته لیکوال خپل کرکټر انځور کې او هغه ته وده ورکړي او هغه تغییر وکړي له پیشو سره ممکن ته تکرار مخه ونیول شي؟
خامخا کرکټر کې داسې تکرار نه وي، کرکټر به تکرار نه وي، هغه ځینې پیښې ځینې کیسې ځینې جملې به تکرار وي.
یو بل شی هم ده، هغه لیکوال چې یوازې په خیال اتکا کوي ممکن تکرار ته ډېره مخه کړي. څرنګه تاسو چې څه لیکئ یوازې په خیال اتکا کوي؟
لیکسه خو دغسې داسې یا به خپله یو څه لیدلي نه ټول هم خیال نه ده یا تخیل نه ده، یا به بل چا درته ولي، یا به ټولنه کې ته ورسره مخامخ سوی. همدغه واقعیت او تخیل دا خپله یو ناول ده، لنډه کیسه ده، او دا ستاسو خبره سمه ده که ټول خیال وي نو بیا کېدای شي ځینې برخې حتی ځینې صحنې دا یو بل ډېر نږدې یو څوک ولیکي.
ستاسو احمدي صاحب ناولونه ډېر لوستونکي لري، د لیکلو په وخت لوستون کې ته پام کوي چې څه خوښوي او بیا همغه څه ناول لیکي؟
زه اول د خپل ځان خوښه ماته مهمه ده، د موضوعاتو کې د فکر کوم دغه موضوع اوس آیا په اوس وخت کې څومره مهمه ده، آیا خلک به یې خوښه کړي نه به یې خوښه.
لوستون کې یو سطح نه دي، کوم لوستون کې په نظر کې نیسي؟
ناول خو داسې علمي شی نه ده، یو چا ستا درېمه څلورمه پورې مکتب لوستی یوازې هغه کتاب ولوستل چې د دومره سواد ابتدایي سواد ولري نو هغوی ګټه ترې اخیستی شي، یعنې هدف مې داسې لوستلی شي.
تاسو تنها لوستونکي یاد کړل، یعنې هغه کسان چې لیک لوست کولی شي، خو ناول بیا په عین وخت کې ډېر پیچلی شی هم ده، یعنې نور کسان هم باید په نظر کې څوک ونیسي چې سطحه یې یو څه لوړه وي.
ناول درسمي اثر نه ده، ناول بیا څه کوم چې لیکوال باید په نظر کې ونه نیسي چې دغه ناول اوس مثلا د شپږم سم دی یو زده کوونکي لپاره ده که نه د یو پروفیسور لپاره ده یا یو درس یو چا لپاره د هغه ډېر عالي لوړ تحصیلات ولري. ناول په ډېر دغسې ذوقي مسایل رانغاړي، ناول هنر ده، هنر کې داسې یو تابلو یو بېسواده ته هم خوند ورکړي او یو ډېر دغه هغه چا ته هم خوند ورکړي چې هغه په نقاشي باندې پوهېږي.
احمدي صاحب فکر نه کوي چې ستاسو دغه نظر د نړۍ د مشهور نقادانو له نظر سره مخالف دی؟ که چیرته سویه لوړه وي هغه کسان چې یوازې سواد لري هغه ممکن هیڅ پې پوه نه
شي؟ نه، دا سویه لوړېدا خو بیا ډېر ډېر عقل لري. فرضاً تاسو د ژبه ده، آیا ژبه باید پېچلي
د لوړې سطحې لیکل باید په ساده ژبه وشي؟
دا خو ده فرضاً اوس هغه ته نه اوس دغه اورسی ناول زما دغه رنګه غوږونه دا تقریبا دغه دوی ساینس فیکشن ورته وایي، نه پوهېږم چې هغه معیار به برابر وي که به نه وي. خو د ستورو کیسې دي، هغه کرکټر له ځمکې یو آسماني کوچنی موجود له هغه سره کوم بل ستورو سیارې په نوم باندې کوم تخیلي سیاره ده هلته ځي نو هلته هر څه بیني. ما په دغسې ژبه لیکلي دي، ګوره هغه د سیارو ژوند ده، د کایناتو ژوند ده، د ستورو ما دغسې لیکلي دي چې له هغه نه هر څوک استفاده کولی شي که هغه ابتدایي سواد ولري او یا که فرضاً د پوهنتون فارغ وي، هیڅوک هم مشکل نه لري.
مثلا د نړۍ په هغو ناولونو کې سې ډېر منل سوي دي په هغو کې رواني اړخ ډېر مهم دی، له رواني اړخه کرکټر څرنګه بدلی شي، صحنې ډېرې مهمې دي سې له کرکټر سره څرنګه ارتباط لري، مکالمې مهمې دي سې دا مکالمې په څه سطحه باندې راغلي دي، نو دغه شیانو ته خو د ابتدایي سواد والا نه ورپام کېږي.
نو دا بیا بله کیسه ده که ناول یوه برخه دغه وي چې مثلا کرکټر له دهقان سره خبرې کوي، هغه دهقان به خپله ژبه غږېږي، که همدغه کرکټر فرضاً پوهنتون کې ماسنوس لیکچر ورکوي نو بیا خو دغه کرکټر سره دهقان په ژبه باندې نه شي
غږېږي. هغه رواني اړخ به څرنګه کوي؟ فرضاً د نفسیاتو تاثیر دی، هغه خو یو عادي لوستونکی نه شي درک کولی په شو ناول کې.
څنګه ادب باندې پوه نه شوم؟
مثلا یو کرکټر له روحي پلوه په یو داستان کې په یو ناول کې تغییر کړی ده، یعنی یو څوک چې ابتدایي لیک لوست کولی شي هغه خو فکر نه کوم چې په دغه روحي تغییر باندې پوه شي.
فکر کوم دا اوس یواز دانه د سیدی راغد لوړ ساتي استوادار خلک به دغه منی اوس دغه احساسات دغه یو شاید چې فکر کوم چې یو دغه یو څوک هم لري چې هغه ابتدایي زده کړې ولري زه فکر کوم چې دغه عربیات سری دا هنر ده هنر خو مش خاص تعریف نشته کولی ګوره یو کسان دغه ګوګل کې ولیکه چې دلانی کیسه تعریف په انګلیسي باندې ولیکه
شکاره خبر ده سی تعریف هنر نسرا غشتله زکا تعریفونه بیل دی لیکن وصول بیا بیل دی زکا وصول خو سایقل سیوی دی ورو ورو را مختصیوی دی
زده شکر کومش دقا 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 اتاقه تا تخیلی اثارو تا موز از خاص وصول نسو باکله من سکل لکوالی تا مقا وکنم باور وکا زده پدیبا نپویدم از داستان چشایده ناول چشایده پیوه اصیم نوم خبر خوسی ورتګورم مو سی ورتګورم هغه د پیندل سوخلو ماسک دمر نه ناول چې زړه خلما تر ډیر په هغه اصول باندې برابر ده ان دا اصول دغه سم دي سماز د کلیون
په دې برخه کې ټول دنیا ته سی وګورو ناول له پردو راغلی ده له غرب راغلی له اروپا راغلی ده دوی غوی نقد سی ګورو هغه بیا دا خبره نه مني سی یو څوک دی هیڅ په ناول باندې پوی نه سی او ناول دی ولیکي باید په ناول باندې پوی سی البته دوی غوی هدف له ش ناول ده یعنی که چیرې څوک شنه ولې کې هغه باید په اصول باندې پوښتنه
چې هغه بوډا دیوان او څلونه به شنه ولې کې به شنه یې خو زه په اصول باندې نه پوهېدم او په دې باندې ته نو خبرت ناول چې تا وایي ناول چې دا یدلاندیک څو ناول ترمنځ توپیر څه نه
احمدی صاحب تاسو د سر څرګندونو ته راشه ما په پیل کې دا پوښتنه وکړم چې تاسو د لومړي ناول او وروستي ناول فرق څه کړي په دې حساب باندې فرق ډیر نه دی کړی
فرق لري خدای فرق دغه موضوع لارخه کړای چې دا چې په د کرکټرونو د انتخاب په اړه باندې ما په افغانستان کې کرکټرونو نو انتخاب کړی انتخاب کړی اوس مې شاید سم کرکټرونو انتخاب کړیم یا فرضاً د جلی په اړه باندې د پیښو تلوسی په اړه باندې
د خدای بخښلی احمدی د اروا شادوی د د په باور د لومړي ناول او روستي وي په نصر کې تغییر راغلی د احمدی ناولونه د پښتو ژبې له هغو ناولونو څخه دي چې شاید تر ټولو ډیر لوستونکي ولري د دغو لوستونکو له ډلې یوه هم اسما کاکړ ده چې دا وایي د احمدي ټول آثار یې لوستي دي د اوس په هند کې ژوند کوي او یو وخت د بی بی سي په تعلیمي پروګرام کې د مرحوم احمدي همکاره وه له اخلې کاکړ څخه به واورو چې د دې په نصر د احمدي د لومړیو ناولونو او وروستیو ترمنځ د لوستو په وخت څه توپیر احساس کړی
زه تاسو ته وایم چې هغه اول ناولونه یې همغه مخکلي ولا کدا اخر ناولونه یې چې خو مو که څه فکر کول د اخرو کتابو کې لکه زه چې یو فلم ګورم خو مې داسې فکر کوي چې څنګه څنګه دروازه خلاصه شوه یم هر هغه کلمې سره یې زه هم غوښتل چې ولما زه هم غوښتل کله یو فلم کې دی ولما کار وکړم دی ولما یعنی ډیر ښه انځورونه یې
کوم اثر په تاسو باندې په ځانګړي ډول تاثیر کړی دی
په ما باندې دا جوجو کتاب چې ډېر زیات اغېز وکړ ځکه چې د ټولنې ټولې ناخوالې په تېر شه قلم سره په تېر شه ترتیب سره هغه یې د لیکنې باندې آواز ورکړې وه نو مثلا د ډېر زیات لکه یوه خبره درته وکړم رانا کتاب یې ټول کتاب یې او بودا او دلیوانو پلونه دا هر یوی یو پیر شا غیدن رو ده او خصوصا بغدادی پیره بغدادی پیره یو شهکار چه ده پکتو عدبیاتی به ایران بیتر
تاسو چه ده مختلف ناولون الوستی دی دا ناولونه په څه برخه کې سره ورته تاسو ته معلوم شول
نه ده دیر یو دیر مهمه برخه چه ده تولو کیوا ده ده وطن نخوالیه دې سره هم سره تسلیک کړی وي یانه هغه څه چې وطن په وطن کې ټولنه ورسره مخ وا هغه یې په دې سره هم سره په دې سره انداز سره په هر کې تاسو نه چې یو کتاب دی وي په ټولو کتابو کې د وطن درد د خلکو درد د ټولنې درد دا یې ډېر ښه په تصویر دي تللی
دا ناولونه چې تاسو لوستل د لوستو په وخت مو ژر ژر لوستي دي په لاند وخت کې لوستي دي او کنه یو برخه مو یو وخت لوستي ده بیا وروستم بل برخه راخستې ده
تاسو دې چې تاسو خپل باندې خبرې کوي چې احمدي په داس یو لیکوال مو به هر وخت ورته ویلې چې کله مې چې کتاب لاس سره غي
افغانان ډیر کله خپل هنرمندان او تکړه خلک په ژوند نستایي په مړینه یې ارمان کوي. دا دود په ځینو ولایتونو کې څه ناڅه په بدلېدو دی. په خوست کې تازه د لیکوال او فولکلورست الحاج عبدالکریم پتنګ د علمي او فرهنګي هڅو د ستاینې په هدف غونډه جوړه شوې وه. تر اوسه د ښاغلي پتنګ 19 عنوانه کتابونه چاپ شوي او تازه یې 3 کتابونه خپره شوي دي. خوستي ځوانان وایي دوی به وار په وار د هغو شخصیتونو ستاینه او د خدماتو قدردانی کوي چې په علمي فرهنګي او ټولنیزو برخو کې د پام وړ کارونه کړي دي. نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې
خوستي ځوانانو د لیکوال او فولکلورست عبدالکریم پتنګ علمي فرهنګي او ټولنیزې هڅې وستایلې او د ټولنې په اصلاح او د فرهنګ په پرمختګ کې د دې رول اغیزناک وباله. د افغاني فرهنګ د پرمختګ په لاره کې د نورو هڅو سربیره د عبدالکریم پتنګ 19 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ او خپره شوې دي. د مندوزه د شوراغړي استاد خیبر آزادۍ رادیو ته ویل
د مندوزه ورانه شورا عبدالکریم پتنګ د دې لپاره وستایل چې هغه په ډیر زیات عمر کې په همدغه نږدې ورځو کې درې کتابونه له چاپه راو بسل او دغه درې کتابونه ډیر بارزشه کتابونه دي چې د په فرهنګي برخه کې او په دینی برخه کې د ټولنې خلک ترې استفاده کولای شي. ټول ټال د ټول کتابونه 900 ټوک ته رسیدي.
عبدالکریم پتنګ د تیر جمهوریت نظام په اولو کې څلور کال د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس وو. لیکوال او فرهنګپال محمد الیاس وحدت وایي د ښاغلي پتنګ په وجود کې ډیری فرهنګي ټولنې مجلې او جریدې تاسیس شوې.
کله چې پتنګ صاحب ته د اطلاعات کلتور ریاست وسپارل شو د ده په وجود کې ډیری فرهنګي ټولنې جوړې شوې، ډیرې جریدې تاسیس شوې، مجلې تاسیس شوې، رادیوګانې جوړې شوې. د ده په وجود کې د خوست رادیو تلویزیون په چوکاټ کې د خوست تلویزیون جوړ شو، ودانۍ ورته جوړ شو، اطلاعات کلتور ریاست ته ودانۍ جوړ شو، د خوست په کچه یو خموزیم جوړ کړ چې تاریخي آثار د خلکو د کورونو نه راټول کړل، ډیر قیمتي آثار هم پیغې کښتا د خوست موزیم ایجاد کړو.
شاعر او لیکوال نوراجان بهیر عبدالکریم پتنګ له داسې لیکوالو بولي چې نه یوازې په نظریاتي لحاظ بلکې په عملی ژوند کې هم د ټولنې د اصلاح هڅې کړې دي.
زه فکر کوم چې ښاغلی پتنګ صاحب داسې یو لیکوال دی چې نه یوازې په نظریاتي لحاظ هغه د اجتماعي اصلاح غواړي، د عمل نه هم د اجتماعي اصلاح لپاره کار کړی دی. په سیمه کې په ځینو داسې دودونو رواجونو باندې چې هغه په ټولنه کې بد دي، د هغې د مخنیوي لپاره او د ښو رواجونو د پراختیا لپاره د هلې ځلې کړې دي.
شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان وای د عبدالکریم پتنګ په کتابونو کې د اوس وخت د کیسو او خاطرو راوړل لوستونکو ته د کتابونو پیغامونه په خټه ولیک دی.
د پتنګ صاحب د غلار زما ډیره خوښه شو چې د زینې د غسیدنونو پرون زینې کیسه او خاطرې راخستې دي او په دې کیسو او خاطرو کې ټولنې ته پیغامونه دي، یعنی ټولنې ته د اصلاح پیغامونه پکې دي، ټولنې ته د خوشبون پیغامونه پکې دي، ټولنې ته د یو بل د منلو او تحمل او د زغم پیغامونه پکې دي، او ډیر انسان او رحمانی پیامونه لرل د دوی د کتابونو.
لیکوال او فولکلورست عبدالکریم پتنګ بیا د مندوزه شورا د دې اقدام ستاینه وکړه او دوی وغوښتل چې په ورته توګه د هغو شخصیتونو خدمتونه وستایي چې ټولنې ته په علمي، فرهنګي او ټولنیزو برخو کې په رښتینولۍ خدمت کوي.
تاسو خلک وروڼو چې په دې وطن کې ډیر کار کړی دی، خدمتونه یې کړي دي، علمي او اقتصادي خدمتونه یې کړي دي. خدای دې وکړي چې دوی همیشه دا مفکوره داسې ژوندۍ وساتي، همیشه د خپلو ژوندیو د مشرانو د نیمه اسو قدردانی وکي او دی په ژوند باندې دا غونډې جوړې کی مده پر بدا غو ډېر خوشاله ځای.
بلور ته د خوځ د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وای د خدمتګارو شخصیتونو د خدمتونو د منځلو لپاره یو شمیر برنامه په پام کې لري. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ول
هغه خلک کوم چې د موږ نه مخ کې فرهنګ او د نشرات او د په علمي بخش کې خدمتونه کړې دي، د اغوی د خدمتونو د ثبت لپاره زینی پروګرامونه د غونډو پترس کې، د برنامو پترس کې د موږ لرو هم کوی هم نور به هم ځوانانو ته دا تشویق ورکو چې د خپل مشرون هغه خلک چې د فرهنګ او د علم او د نشراتو په برخه کې خدمتونه کړي دي هغه باید وستایو.
دیادوانی ورده لدی مخکې د مندوزه زوارانو شورا د دې ولایت ماسترانو همدارنګ د ډاکټورا یا پی ایچ ډی لرونکو کسانو د منزل لپاره هم برنامه جوړه کړې و.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
نور محمد لاهو هغه شاعر دی چې په خواله رسنیو کې مینوال په ډېرې دودي یو شمېر کسانو د شعرونه په خپلو غږونو ثبت کړي دي، موسیقي ورسره یوځای کړې ده او په خپلو فیسبوکونو کې خپره کړې دي. عوام په داسې حال کې دا شعرونه خوښوي چې له داسې تصویرونو مالامال دي چې ښایي عادي لوستونکو ته درک آسانه هم نه وي. له ښاغلي لاهو څخه به واورو چې له لویه سره خلک د ده د کوم ډول شعرونو ډېر مینوال دي.
زیات دوی دغه د هغه شاعري خوښي چې په هغه کې درد زیات وي، مایوسي په کې ډېره وي. که څه هم زه ډېر کوشش کوم چې او څه د خلکو ذهن را واړوم، هغه تصویرونه دوی ته وړاندې کوم چې دوی بوزي او بلې خوا ته په اطلاع د دوی ذهن نوازش شي او څو شېبې له دغه تراژدي او له دغه تیارو را ووځي. خو بیا هم چې ګورم د دوی ډېر تمایل هماغه خوا ته ده، د غمجنه شاعري په اطلاع که لنډی وایم دې ته د خلکو تمایل ډېر ده.
نو کله چې تاسو شعر لیکئ د شعر د لیکلو په وخت باندې د خلکو خوښۍ ته پام کوي په دې سره؟
په ځینې وخت دا یو د احمد زهیر نه یو وخت پوښتنه شوې وه چې د استاد اوستۍ سندرې ډېرې غمجنې دي او پخوا سندرې چې وي ډېرې مست دي، داسې زړه خوشحالوونکې وي، دا ولې ته ویل وایي چې دغه غمجنې سندرې وایي چې ما شروع کړې، ډېر مینوال مې پیدا کړل او ډېر همدا خوښۍ او زه مجبور یم دا غمجنې اوس پسې وایم، ځکه چې دوی اوس خوښۍ هغه عام نظر هغه علاقه همدغه ده چې دغه د غمجنې ویرنې دغه شان دوی واوري. نو موږ هم زه خپله له فطرت نه خو په مجموع کې موږ د داسې یو ټولنې په اطلاع نسل یو چې دغه قدم مو چې ایښی له وینو جګړې بدمرغۍ تبایو سره مخ یو دغه هم لیدلې تجربه کړې او زموږ شعر هم دا زموږ احساسات پیښې که داسې لنډی وایم لړل شوي دي په همدغه وینو تیارو باندې.
لو صاحب فکر نه کوي چې لیکوال شاعر باید خپل احساس د شطرنج د دانو غوندې آخوا آخوا نه کړي، احساس پرېږدي چې پخپله خپله نتیجه واخلي؟
ځینې وخت زه په دې باور یم واقعا، خو موږ چې کله لیکل کوو قلم کشوو نو باید اوله پوښتنه له ځانه دا وکړو چې موږ دا چې لیکو چاته لیکو اول دې لیکو. دا خبره پخوا یوازې د کیسه لیکوال ته کېده یا ژورنالیست ته کېده، خو زما په نظر باید دا شاعر ته هم وسي. شاعر باید هم خلکو ته لیکي، نو زیات باید د خلکو احساسات را واخلي، خو داسې را واخلي چې له یو بلې زاویې یعنی هغه په تکرار شکل سره وړاندې نه کړي. یعنی دې طرفدار نه یم چې په اطلاع شاعر الهام ته کېږي په ده باندې الهام وسي یا یو شی وسي د هغه کې. شاعر هم هنرمند لکه نور، لکه یو نقاش لکه نور، احساسات باید ولیکلی سي هنري کې د خلکو یې واوري یا پسې لاړ سي.
بیا هم له لاهو سره د ته خپه یې په نوم د ښاغلي لاهو شعر له ده څخه اورو.
ته خپه یې، ته خپه یې لکه زړه د مسافرو، د دې ښار ټولې کوڅې دې تنګې شوې. سمندر مې وړه لپه کې ویده شو، واړم وامرم سړی څنګه خپله لپه کې ځان ډوب کړ، څنګه شړکنده باران دی. یو څوک شته چې زما تخر کې هېره شوې شنه چترۍ مې را په یاد کړي؟ کاش که هر وقت مالاس که کنگل شوی پیالی غگ را تکواده. تخپه او یاران هم لکه زاړې په سفر راڅخهتللي، په پښو به سرې سکروټې لکه زخم راختلي. په لوی پارک کې د دې ښار همکار روان دی، سړی چیرته او د کومې ونې لاندې ستړی جسم خپل هوار کې. هلته ګوره، هلته ګوره څراغ خپلو لوټول شویو رڼاګانو پسې لاړو. تله هم لکه ماشوم نه پخلا کېږي، غرقه شپه ده د شرابو ویرات مړی دکان کوټ دی. و زما په تیاره ژوند خوشحاله یاره، وای څومره تیارې وڅښم چې نشه سم، څومره درد زخم ته ورکړم چې ته خوښ شې زه ویده شم. ای چاکلیټا جواهرو، ای گلاب غک می آوری، تاسو خپله ورله ورشئ که پخلا شي. ورته وایاست چې د باغ د ویالې غیږ کې څو شیبو کې زړه شوې یوه دنګه ځوانه ونه هر وخت ژاړي او خالي تشو لاسو ته ستا له شنې خوږې لمنې بیرته خپلې شیرچایی شکوفه خواهی.
آنلاین زدکړی په غیاب کې لومړی زدکړی په نړۍ کې په اتلسمه پیړۍ کې پیل شوې، چې د لیک په څیر څه به یې زده کوونکو ته استول او هغوی به د خپلو استوګنو په ځایونو کې له دې پارسلونو زده کړه کوله. په نړۍ کې د ټکنالوژي له ودې سره بیا دا ډول زده کړې د راډیو له لارې شروع شوې. په 1919 کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو په ویسکانسن پوهنتون کې د راډیو له لارې تعلیم شروع شو. کله چې بیا تلویزیون پیدا شو، د متحده ایالاتونو ایوا پوهنتون په 1930 کال کې د تلویزیون له لارې تعلیم پیل کړ. نږدې 50 کاله وروسته تر دې د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا کې د کمپیوټر په مرسته زده کړې پیل شوې، خو په 2000 کال کې په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا له خپرېدو سره آنلاین زده کړې د نړۍ په ښوونځیو او پوهنتونونو کې عامې شوې. په افغانستان کې هم د کورونا پر مهال یو شمېر زده کوونکو د لیکوالۍ، ژورنالیزم، کمپیوټر او په نورو برخو کې آنلاین تعلیم وکړ. دا تدریس په افغانستان کې ګټور و. بصیر الحق عادل راپور لري.
په افغانستان او نړۍ کې د کورونا وبا له خپرېدو وروسته د آنلاین زده کړو مفکوره پیاوړې او قرار قرار رواج شوه، خو له لومړیو د دغه ډول زده کړو پر بڼه او میتود نیوکې کېدلې. دا چې افغانستان کې انټرنیټي خدمات محدود او د کیفیت کچه ټیټه ده، نو تر ټولو لوی لامل همدا ده چې پر لیک زده کړو ته د اغیزمنتوب له اړخه لږ پاملرنه واوښت. خو یو شمېر ځوانان چې د لیکوالۍ، ژورنالیزم، انګلیسي او نورو برخو کې آنلاین کورسونه تعقیب کړي دي، وایي د زده کړو دا نوې تجربه ورته ډېره اغیزناکه وه. یعقوب سالم چې د غزنی ولایت اوسیدونکی دی او د ژورنالیزم له یو پرلیکه کورس فارغ دی، ازادي رادیو ته ویل زده کړې له دې عمله ګټوره وه چې هر وخت کولی شو لوس ترلاسه کړي، وای وري او زده کړه ترې وکړي.
موږ ته چې به کوم درسي ساعت کې پر راپور باندې بحث کېده، ورته وخت کې به موږ ته دنده راکول کېده چې موږ راپور ولیکو، راپور ثبت کړو او بیا له اکاډمۍ سره شریک کړو. په دې شکل به موږ ته عملي روزنه راکول کېده د راپور جوړولو برخه کې. بله ګټه یې دا وه چې کوم درسي ساعت به چې موږ ته وړاندې کېده، موږ مجبور وو چې یاد درسي ساعت ته نوټ کتابچې ته ورسوو، برداشت یې واخلو او برداشت یې له اکاډمۍ سره شریک کړو. په دې توګه به زموږ حاضري هم اخیستل کېده او درس به مو یو ځل اورېده او بیا به مو د نوټ کتابچې ته رسول. په دې شکل په ذهن کې ښه پاتې کېده.
خاغلی سالم وای تر ټولو مثبته برخې دا و چې د استاد لخوا اپلوډ شوی ویډیو د ورځې او یا هم د شپې په هر برخه کې ترلاسه کولای شو او چې وخت پې ومن نو تعقیب به وکړه. نو موړی ازادي رادیو ته ویل
بل ګټه دا و چې هر وخت مرسیدګي کولای شوی. مثلا عموما بز موږ درس د سهار لخوا اپلوډېده، موږ کولای شوی چې ماسپښین کې رسیدګي وکړو، ماښام کې وکړو، حتی د شپې برخه کې رسیدګي وکړو. هیڅ وخت آنلاین زده کړو لپاره ناوخته نه و. هغه درس تاسو سره په کمپیوټر کې، درس سره دا په موبایل کې، درس سره دا هر وخت کولای شي چې استفاده ځینې وکړي. دا د آنلاین زده کړو هغه تر ټولو مثبت فایند ده.
دغه را سره ګل عبید بیا له ننګرهار ولایت د لیکوالۍ برخه کې پر لیک کورس تارلی دی. نوموړی د لیکوالۍ اړوند آنلاین کورس موضوعات او تر څنګ د هغو کورنیو دندو په اړه معلومات راکوي چې د زده کړو پر مهال یې ترسره کړي دي.
یو لیکوال باید کوم ډول لیکوالي وکړي، څنګه ښه لیکوال کېدای شي؟ دا هغه پوښتنه چې آیا زه به لیکوال شم
د کورس په ترتیب سره مې د دې پوښتنې ځواب سربېره دا جرأت هم پېښ په ټولنه کې د یو لیکوال په حیث خپل قلم ته حرکت ورکړ. کورس کې مې ډېر څه زده کړل، خو علي هغه موضوعګانې چې ما د لیکوالۍ ډېره لیوالتیا درلوده، مګر په دې نه پوهېدم چې څنګه او له کوم ځایه پیل کړم. په یونیورسټي کورس کې مې د لیکوالۍ ارزښت، تحقیق او تحلیل، په لیکوالۍ کې کوم ډول موضوعات وکارول شي، مقاله څنګه ولیکل شي، لومړي ځل لپاره لیکنه څنګه پیل شي، لیکوالۍ لپاره موضوعات له کومه پیدا کړو، څنګه کولای شو چې لیکوالان شو، لیکوال ځانګړنې کومې دي، نوې موضوعات له کومه پیدا کړو، یو موضوع له څو زاویو وڅېړو. چې تر ټولو مهمه اغېزه دا ده چې زما لپاره د تعلیمي کچې لوړاوي په موخه د زده کړې دروازه خلاصه.
خاغلی څیرګل عابد دا هم راته وایي چې له انلاین کورس وروسته یې زده کړیز برخه کې کوم بدلونونه حس کړل.
هر څه چې وغواړي دلته ترلاسه کولای شي. دغه موبایل په سم ډول استعمالول دي، دا هغه څه دي چې موږ په دې کورس کې یاد کړو. علي کورس کې ښوونکی په وخت وخت باندې هغه درسي کورس علاوه هر زده کوونکی په شخصي ادرس تعقیبول، څو خپل درس په سمه توګه تعقیب او خپل برداشتونه ولیکي او ښوونکي ته ولیږي تر څو یې هغه نیمګړتیا اصلاح کړي. علي په برخه کې موږ ته پیدا شوي پوښتنې په ډېر ورین تندي ځوابېدلې. د آنلاین کورس یو ګټه چې یوازې یو زده کوونکی هر وخت وغواړي درس په بار بار تعقیبولی شي.
محمد نسیم میواندوال چې له کندهار یې دغه ډول دوه نیم میاشتنی کورس کې د انټرنیټ له لارې زده کړې کړي دي، وایي هغه څه زده کړي دي چې مخکې نه ورباندې پوهېده. ښاغلی میواندوال وایي د لیکوالۍ د انلاین کورس له پیل مخکې زړه غوښتل چې پر ډېرو موضوعاتو یو څه ولیکي، خو لارلیکه ورته نه وه معلومه.
انلاین زده کړې ډېرې موثره دي په اوس عصر کې، چون که وګورو اوس په ټولنه کې له هر فرد سره ځیرک موبایل موجود وي، همدا ډول نړیوال جال مې څور ته ویل کیږي هغه هر څوک سره وصل دي. نو د دې لپاره چې یو څوک په دې باندې به زه وخت تیروي، شدا ده چې د دغه موقع او د دې څخه یو ښه استفاده وکړي. د دې فرصت چې فیسبوک وکاروي، شدا ده چې په یو انلاین کورس کې داخله واخلي. په اونۍ کې 2 ساعته انلاین ذکر لرلې او دغه لپاره موږ څه مقاله جوړ کړی و چې نننې درس چې موږ ډاونلوډ وو څه وخت به تعقیب کو، او همدا ډول د دې درس اړوند پښتنې د ځان سره باید نوٹ کو او هغه په مستقیم ډول د استاد سره شریک کو. همدا ډول موږ ته د استاد له لوري د ونې په اخر کې یا په پای کې موږ ته کورنۍ دنده راکول کېدلې چې استاد لوري څخه موږ ته موضوع ټاکل کېدل، یا کله کله به اختیار د موضوع د ټاکلو مشترکه وسو چې تاسو له خپل ځانه پر موضوع باندې څه ولیکئ.
بل پلو د پرلیک کورسونو استادان وایي دا ډول زده کړې د نړۍ په کچه مروج دي چې آن د نړۍ معتبر پوهنتونونه هم دا ډول پروګرامونه لري. سردار ولی سرحدی په زابل کې د یو داسې ښوونیز مرکز مسؤل دی چې د حضوري درسونو ترڅنګ پر لیک لیکچرونه هم وړاندې کوي. نوموړی وایي د افغانستان خلک او ځوانان چې ډیر بوخت دي پر لیک زده کړه ورته ډیره ګټوره ده.
موږ وینو چې په نړیوال الکترونیکی مارکیټ کې د کمپیوټرز زده کړو یا د انګلیسي زده کړو هغه ویډیوګانې یا هغه څه چې په انټرنیټ باندې موجود وي، دا غلطه ده چې ته خزرای ځوانان استفاده کوي او د لوړ استعداد څښتنان له دې څخه فراخ کوي. زه یو شی باندې ډاډه یم، هغه دا چې دا پروسه موږ تطبیق کړې ده او تر ډېره حده فیډبک یا ریزلټ مثبت ده، چې هغه په څو برخو کې ځان رانغاړي. د زده کوونکو هڅونه ده او د دوی ظرفیت لوړونده کې موږ ووینو. یو کتاب وي چې د یو کتابتون څخه یې څوک اخلي، ولی داغه د مطالعې ورسته په بار بار مطالعې ورسته بیا هم ځینې داسې برخې وي چې د هغه مطالعه کوونکي په دماغ کې فاته نه شي، خو کدی هر وخت وغواړي دی لاغه کتاب بیرته خلاصوي او هغه برخه قوي کوي، له سره یې اپډیټوي. همدا یې ګټه د آنلاین زده کړې عیني شکل چې ویډیو یې تدریس چې شاګرد ته پروت وي او هغه یې وګوري، بعد له هغه شاګرد کولای شي چې هر وخت یې اړتیا سو بیرته هماغه ویډیو له سره وګوري.
که څه هم آنلاین زده کړې په افغانستان کې نوې دي او تر ډېره یې پر میتود او ګټه اخیستنه زده کوونکي نه پوهېږي، خو له تیرو څو کلونو راهیسې چې د کورونا وبا افغانستان کې خپره شوې، په پوهنتونونو، ښوونیزو مرکزونو او نورو تعلیمي بنسټونو کې د ګوګل کلاس روم، زوم، مسنجر، واټس اپ او ټیلیګرام له لارې تدریس ترسره کیږي. افغانستان کې د پرلیک زده کړو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ د انټرنیټ محدودیت او ټیټ کیفیت دی.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
لیکوال عابد سپوږمۍ د مهاجرې په نوم خپل لنډه کیسه لوستې او آزادی رادیوي ادبي مجلې پروګرام ته راستولې ده.
زیرچا کی خړ اوګد کالی ځان کې وو للیر را روانه وا لاسونه شاته نیولې وو ورو ورو پارک کې د ښځو ناستې ډلې ته نږدې شوا ټولې سترګو تیرې کړې د عینکو تر شا یې سترګې وسولولې د بوټونو ګرد یې وڅانډه په خپله ژبه یې کوم څه وویل خو خلک پرې پوه نه شول خپل لاس یې اشاره وکړه هلته بیا یې خپل ملا ته لاس ونیو بیا هم د چا سر پرې خلاص نه شو ښځو ورته وویل ملا دې خوږیږي دی بیا هم ملا کلک نیولې وه خو له حرکاتو یې ښکارېده چې غواړي ووایي هلته له ما سره یو ځای پر څوکۍ کېنئ خپلې دوه ګوتې ونیولې ویې ویل سوریا دوه کاله کېږي چې له سوریې راغلی یم ناستې ښځې خپلو کې بیا هم خبرو بوختې شوې دی بیا په خپله ژبه او اشارو کوم څه وویل خو نه څوک پرې پوه شول او نه یې چندان اهمیت ورکړ د خولې لاړې تیرې کړې مسکه شوه مخ یې واړوه بېرته خپل ځای خواته روانه شوه لرې د ونې لاندې پر څوکۍ کېناسته د لرې مې ور پام و کله به یې پورته پارک ته کتل کله به یې سر ښوراوه کله لاس او کله پښه زړه تنګ یې ښکارېده چې هر څوک یې له مخې تېرېدل دې به ښه پسې ور وکتل خو څوک نه و چې ورسره پرې خبرې وکړي ورځ په تیاره کېدو وه د ښځو ډله هم یو او بل خوا تیته شوه خو دا لا هم پر همغې څوکۍ د همغې ونې لاندې ناسته وه خوا ته یې ورغلم ورته ومې ویل شپه هم دلته تېروي راته ویې کتل هېڅ یې ونه ویل پوه نه شوه چې څه وایم د لاس په اشارو مې یو څه پوه کړه راته ویې کتل سر یې وښوراوه وی ویل نه ودرېده روانه شوه همدې کوڅې په پای کې وروستي کور ته ننوته شېبه وروسته یې د کور د یوې کوټې څراغ بل شو
د اخلي سپوشمې له همدې کیسې سره آزادی راډیوي مجله خبرونه رانغاړم تر بلې ګڼې مو زحمت شیبر په خدای سپارم.
غنی خور دا سیغم ندارو لری نتم کل جهان دسترگی سترگی نشت سترگی دا سنم غنی 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 خور دا سیغم ندارو لری نتم کل جهان دسترگی سترگی نشت سترگی دا سنم غنی خور دا سیغم دا سیغم دا سیغم سنم نپوان د لیلا مسجنا سایکی دا حرم بنی خور دا سغم بنی خور دا سغم بنی خور دا سغم ندارو لری ندم کل جهان سرگی